رات خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې د پس ډیورن په فرضي کرخه د افغان او پاکستان ځواکونو ترمن جګړه درېدلې او ستغلته اوربند شوې ده. دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو ته امر شوې ده چې د پاکستان د پوس د هر ډول سرغړاونو جواب ورکړي. او د روان خبرونې په ترڅ کې بیا په کابل ښار کې د برېښنا د ستونزې او د کابل ښاریانو د غوښتنو په اړه هم اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوست چارواکي وایي په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند تر موافقي وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. ولسمشر غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني مقامات وایي وسوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته د سیاسي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. د خوست والي حکم خان حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازیګر پای ته رسیدلې ده او په دې جګړه کې دوه ملکی افغانان وشل شوي دي. د زیاته کړه چې په جګړه کې د پاکستان لوري ته هم مالی او ځاني زیان رسیدلی او د هغوی د دریو وشل شوو سرتیرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو سرتیری ژوندی نیول شوی. خوستوالی ویل چې د نیول شوي پاکستانی سرتیری د اعتراف او نورو معلوماتو پر اساس پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو سره پوسته ونیسي. د همدارنګ ویل چې پاکستانی پوځیان اوس بیرته خپلو سیمو او کرخو ته ستانه شوي دي. بلور ته دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرخې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت پرون په خوست او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستانی ملشو بریدونه پر شا تمبولې دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان په پولیساتو ځواکونو برید کړی دی او دوه عسکري وشلي او پنځه نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو لیوی ډل سره پرون په لیدنه کې وکړه. ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان والو حمایت کرده.
پاکستانی چارواکی وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دا دوه کسان هغه مهال وشل کله چې هغوی کور ته پر لاره وو. په ډزو کې اته نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او څلور مسیحیان وشل شوي وو. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس څخه کم دو په سلو کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیز هر ډول اضافي بریدونه به نړیوال کړکیچ لا پسې زیات کړي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دې خبرې ته پرون له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په تلیفوني خبرو کې اشاره وکړه. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریې د امریکا فرانسې او برتانیا د شنبه ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیا او روسیې د شنبه په شپه د سوریې د رژیم په سود پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد د رژیم د اپریل په ومه په دوما کې 300 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژلي دي. په عین حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه وکړه. عرب مشران پرون په سعودي عربستان کې یوه ورځ وروسته تر هغې راغونډ شول چې امریکا، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. عرب لیگ په خپل اعلامیه کې پر ایران د لا نورو بندیزونو او له یمن او سوریه څخه د ایراني ملیشو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د عرب هیوادونو غندنه پر عربي ټولنه د سعودي عربستان د فشار نتیجه ده. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلي ویلي دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیه لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د اسد رژیم د اپریل په ومه په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی، خو روسیه او د سوریې حکومت بیا د کیمیاوي وسلې استعمال ردوي. تاسی زمان غگل ازادی رادیو آورای پر روان اخبرونه که آورای چه ده پکتیا په هغه سیمو کې چې د پکتیا او خوست په هغه سیمو کې چې پرون راهیسې پکې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده اوس اوربند شوی دی. په عین حال کې بیا دفاع وزارت وایي چې ټولو افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن کرښې هغې غاړې څخه د پاکستاني پوځ هر ډول برید ځواب کړي.
مقامی وزارت دفاع وستر درسیز هدایت دادن که از هر گونه تحرکات که از آن طرف خط فرضی دیورن به وجود میاید با متانت دفاع بکنه.
پروانه خبرونه که در نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د کابل خاریانو اندېښنه او شکایت اوري چې وای افغان حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو د بیا رغولو لپاره چې طالبانو نړولې دي هڅې زیاتې کړي. ترکی سوداګر په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ښه زمینه برابرولی شي او غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړیو په انتخاباتو کې د څار بنسټونه د رایې ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي.
تاسو وسله وال ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره سټیکر په تذکره وهلی دا په خپل هم یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اورېدلی شي. دفاع وزارت وایي پاکستاني پوځیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سره سرغړونه وکړه او پر افغان خاوره یې حمله کړې ده. دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستاني پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی ده چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي. صفي الله ستنګزی په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورند کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د یکشنبې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل له دې چې پاکستاني پوځیانو په تېروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې، افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې خپل خاوري دفاع ته چمتو ولاړ دي.
برې قطعات سرحدي ما مقام وزارت دفاع و استر درستیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استر درستیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورند فرضي کرښې له هاخوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاورې پر ضد کیږي په هره سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي.
محل کې هستن باید
د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځاځي میدان په جنډي غر، زونډي غر او نازو غر سیمو کې لومړی پاکستاني پوځانو د مختراتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستاني ملیشي هم ووژل شوې. خو د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه په کورم ایجنسۍ کې په ګزمه بوختو او د اغزن سیم د غزولو لپاره یې چمتووالی نیولی و چې افغان پوځیانو پرې برید وکړ. ایس پی آر ویلي دوه سرحدي پوځیان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان ځدران ازادي راډیو ته وویل دا پاکستانی ملیشې وي چې د مخترعتک هڅه او برید وکړ او افغان لوري ځواب ووایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوې د جنډو غرا او د نازو غرا سره تر جګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکا او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکا چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او خط پساله او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو خه امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوځانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوټ ښکارا کړه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوځانو برید کړی چې دوونه مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پر اتک سره ژمنه وشوه چې دواړه لوري به د یو بل پر سیمو له بریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګسي پر راپور کې مور دل چې دفاع وزارت وی افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورند د فرضي کرخې له هغه غاړي د پاکستانی پوسټ هر ډول بریدونو او سرغړاونو جواب ورکړي. په همدې حال کې تازه رپورټونه وایي چې د خوست او پکتیا پوسټ هغه سیمو کې چې پرون پکې جګړه شوې ده اور بند شوی دی. همدا شیبه له خوست څخه زموږ همکار نجیب الله الوخیل لا سره د ټلیفون په لیکه کې دی. الوخیل صاحب، په تازه رپورټونه او معلومات څه دي چې دغلته جګړه درېدلې که څنګه؟
مراسم په پای کې تاسو ته اندرنګ د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خوست ولایت چارواکو وویل چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربان باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. خوست والی حکم خان حبیبي نن د دوشنبه ورځ سهار مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازدیګر پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې دوه تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. خوست والی دا وویل چې په دې جنګ کې د پاکستان لوري ته هم مالي او ځاني زیان رسیدلی او دوی سره دوی ته د دریو وژل شویو پاکستاني سرتیرو جسدونه ورپاتې دي او یو کس هم ژوندی نیول شوی دی. خوست والی دا وویل چې د دوی د کشفي معلوماتو پر بنسټ باندې او هغه تحقیقات چې د نیول شوي پاکستاني سرتیرو څخه شوي دي، د دوی په وینا چې پاکستاني سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسي خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د دوی په وینا چې د جنډو سر یوه ډېره حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورته خلاند دی، ولې د افغان ځواکونو او ولسونو لخوا د دغه عمل مخنیوی کېده چې د پاکستان لوري ورباندې جنګ پیل شو او افغان لوری بالمثل عمل ته اړ شو.
بله، مهرباني. الوخیل صاحب، یو مسله چې ازادي راډیو ته ډیر زیات شمیر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې د هغې ستاینه کړې ده، وایي چې د دغه سیمو چې چیرته پکې پرون جګړه شوې ده، خلکو ځوانانو له افغان ځواکونو سخت ملاتړ څرګند کړی و او د هغوی تر څنګ درېدلي. په دې اړه هلته ستاسې معلومات څه دي؟ قومونو خلکو څه ویلي؟
مراد صاحب، د خوست ځاځي میدان ولسوالي عبادت ولسوالي ده چې د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شپېته کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده. د دې سیمې هغه ډېری ځوانان چې دي افغان ځواکونو کې سرتېري دي او په تېرو اوولسو کلونو کې د چارواکو په وینا چې د دې ولسوالۍ خواوشا 2000 سرتېري د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. کله دلته عموما وضعیت داسې ساتل شوی که چېرې یو څوک د خوست له لوري یا د پکتیا له لوري یا د نورو سیمو له لوري ځاځي میدان ساحې ته داخلېږي، هلته څومره خلک چې دي که هغه شپانه دي که هغه خون کی دی کز دکون کی دی عام ولسته لخلق پختنه کوي چې تاسو زاز میدان ته ولې داخلي گئے نو په دې لحاظ باندې زاز میدان خلک امنیتی ځواکونو سره فوق العاده زیاته همکاري لري همدا او چې حتی افغان امنیتی ځواکونه نو رسیدلي چې د خلکو په وینا خلک هغه نقطو ته ځانونه ورسول خوشا داسې ویل کېدل چې زر نفر ځوانان هغه درو نقطو کې چې جنګ و ځانونه یې ورسول او دا کسان چې وم وژل شول دا افغان سرحدي پولیس نه و خوستوري هم دا خبره وکړه دا ملکي خلک وو چې د افغان ځواکونو مرستې ته ورغلي وو
ډېره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار نجیب الله الوخیلو چې د خوست په ځاځي میدان سیمه او د غراز د پکتیا په ځاځي غرنی سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره د افغان ځواکونو او د سیمې د ځوانانو د پرونی جګړې په اړه په دې اړه چې اوس دغه سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او اوربند شوی تاسو سره وروستي معلومات شریکول. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ولسی جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو د څار بنسټونو د رای ورکونکو د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونو اندېښمن کړی دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د نوم لیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید بیا وایي چې د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له شلو کمو کسانو نوم لیکنه کړی ده. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ورو
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د ولسی جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامني د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دی وایي په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنې ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوم لیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې به د نوم لیکنې سکم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوم لیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ یې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوم لیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوم لیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه عامه پوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمیر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستې ته اجازه ورنه کړي او له بل خوا د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
سټیکر نه چې د کمیسیون مسؤلین لخوا باید په تذکیرو باندې وښل شوی وي دا ډه وکړه په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمل خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویره درلوده چې هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورئ تاسو په تذکره باندې فاس ټیکر دی، کله چې تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملا له دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره ټیکر په تذکره وهلی، دا په خپله هم یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي لپاره مهم دي، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړیو د اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم نوریاس نوری توار ورکو چې د نړۍ مطبوعات او د غراز مهمې خبرونې لست دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسې یو لیکنه خبره کړې او لیکي چارواکي هیله مند چې په دغه بهیر کې به چې 2 میاشتې دوام کوي، په څه باندې 2000 د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلی د دې ترڅنګ چې په ډیرو ګڼ مشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه، غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې به چې یاد دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامني دي، ډېر خلک له رایې ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي پر افغان لوري اچولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته دغه نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغه نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤل دی، هغه یوازې 2 ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر کابل خاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغول لپاره چې د طالبانو لخوا نړول شوي دي جدي هڅې وکړي. دوی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه ستونزه په جدي توګه هوار کړي څو خلک د برېښنا او اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي. بلخو د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د کابل اوسیدونکو ته بیا ژر تر ژره د یاد ستونزې د هواري ډاډ ورکړی دی. نور حال له واصل وسال څخه اورو.
د طالبانو لخوا د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې طالبان غواړي د دوی تر کنټرول لاندې سیمه برېښنا ولري، خو حکومت په دغه سیمو برېښنا بنده کړي چې له امله یې طالبانو د برېښنا د ستنو نړولو ته مخه کړې. د کابل ښار 2 تنه اوسیدونکي اورنګزیب او بلال په دې اړه داسې وایي.
دا مشکل خو باید ډېر ژر حل کړي، ځکه چې دلته خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. ورکو ته ضرورت دلته هم شپخان نو کې مریضان پراته دي، باید جدی مشکل ډیر زر حل کا ولته امنیت ونسی په دې برخه کې لاړ شي ته زمون ګردو لاړ شي زمون پولیس لاړ شي الته امنیت ونسی دومره غټ دغه سره په قوت او زور سره د وسم ولې د خلکو مشکلات ورسېدګین شي لاره
مدرس شور کول باغ نه دره او نه دره مردم
اوس محل کابل برېښنا نه لري او خلک لاړې رستونز سره مخ دي حکومت باید تصمیم ونسی او خلکو ته برېښنا ورکړي لا طالب پرته هلته عام خلک هم شته چې باید ورته برېښنا ورکړي
چې نظامی اس باید به موږ دغه مشکل نه دره
کابل خریان وای د ورځنې او چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزي چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشټونې په ژوند منفي اغېز کړی دوی دغه شنوایي حکومت باید د برېښنا د ویش سربیره د قومي سپینګیرو او مشان له لورې په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي سو د ورته پیښو مخنیوی وشي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه ورځې وړاندې په بغلان کې د وارداتي برېښنا یوه پایه د وسلوالو له لورې نسکوره شوه څو اونۍ وړاندې هم د برېښنا یوه بله پایه په بغلان کې د وسلوالو له لورې ویجاړه شوې وه په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا پایو په ویجاړولو سره غواړي په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمه کې برېښنا موجوده وي په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي تخنیکی ټیم سیمې ته رسېدلی او ډېر ژر به نسکوره شوې پایه بیرته ورغوي د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی بیا ځلې د پایو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې برېښنا ټولو سیمو ته ورسوي
از طرف خود مردم کم شده است
دوی لبد مرغوز د خلکو لوري همکاري کم شوې ده او همدا لامل دی چې مخالفین د برېښنا پایو ته زیان رسوي موږ هڅه کوو چې د قومي مشان او سپینګرو په مرسته ټول په دې مسله پوه کړو چې پرختي کارونه نه دي درېدلي بلکې د افغانستان په هر سیمه کې دغه کارونه روان دي او موږ تل د هڅه کړې چې ټول سیمو ته برېښنا ورسوو
هر نقطه باشه کوشش مو برنامه است چې به برق برسانیم
د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلمي هم د مشان جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د مخالفینو لخوا د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستنې نسکورول ناسم عمل وباله او سپارښتنه وکړه چې حکومت باید په ټولو ځایونو کې د ټولګټو پروژو امنیت ټینګ کړي نوموړي دغه شان وویل چې په بغلان کې ویجاړه شوې پایه باید ژر تر ژره ورغول شي تر څو د کابل د خلکو ستونزه حل شي واصل وصال ازادي رادیو کابل
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصمیح
ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد
د امریکا متحده ایالات ویلي لدی چې روسیې د بشر اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکړی په مسکو نوي بندیزونه لګوي دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په یوې تلویزیوني مرکه کې وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکا له دې پریکړې خبر شوی او بندیزونه یې ډېر بې ځایه دي سفیر الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبرې د څانګې رپورټ وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکارا د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کړي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر د خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي د خزانو وزیر سټیون مینوچین کدا کار روسان نیوی کړه نو د دوشمه پورز به دا بندیزونه اعلان کړي بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستې وي اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوی حالت پایلې لګدار کړي اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللې دي روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي امریکا او ملګری وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او درې څلوېښت ملکیان یې وژلي امریکا فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبې په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې آن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه خو چا یې وړاندیز
ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورنۍ جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخته کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورنه کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځوړلو لپاره د خپلې وی پخوانۍ ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیه په 2013 کال کې وروسته له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو ووژل شول له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې له منځه وړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي او کار پر روان دی چې د لمر په مقابل کې تت یا تیار کیږي تر څو د سترګو ساتنه وکړي. اسمت سروان پر رپورٹ لري.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په بحال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي. خو سپام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د خوست چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. په عین حال کې دفاع وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. جمهور رئیس غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه به نړیواله ستونزه لا پسې پراخه کړي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا اورین خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د هیواد د نفوسو تذکیره واخلي. خو د ده په خبره څو ځلې مربوطې شوبې ته ورغلی خو ستونزه یې نه ده حل شوې. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د محمد الله او ورپسې به د دغه ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نن مې محمود الله دی د هلمند څخه ټلیفون کړی.
څه مشکل و؟
مشکل می دادی چه زمش پلار تذکره نلری نمو آکا تذکره لری نمو نکا تذکره لری نور دسی ده قوم خلقم مش نلرو مش تذکره نلرو مش التوار سو مش توایی چه تذکره ندر کهوش ده پلار ده نکا تذکره دنیه
نو تاس ده کم ولسوالی است؟
مش ده هلمان ولایت ده سنگین ده ولسوالیو
ده غسیمی تا نوی راغلی است کنا ده امده زی بسلی و سیدون کی است؟
د داغه ځای اصلي اوسېدونکي دلې د ډېره وخت زموږ پلارو نیکه ګزاره کړې ده زموږ پلارو نیکه مالداران وه
ځمکه کور څه شی لرئ دلته
وه موږ د سنګین د ولسوالۍ د قمندانۍ څه یو 50 متره لیرې زموږ کورو ځای دی کورونه مو اوس هم شته
کورونه م خپل دي
وه خپل مو دي
په دغه سیمه کې چې نور خلک اوسېږي ټول تذکرې نه لري
داست خلق ستا چی نیا لری داست خلق هم ستا چی لریه
نو آغو چی تسکیری لری سنگ یا خستی؟
دا داست خلق دی چی مثال آغا دا بل زای سراغلی یا دا بل زای وسیدن کی آغا زایون تنگ سوی وصل تراغلی مش هم داست دا بل کاری زوز مش دا پلار نیکا آغا خپل شخصیم زک پریش دا دا غزای تطللی و دا وش مش گزاره باندی که و
نو پلار نیکا دی چی دیو بل زای نراغلی دا کاریز نراغلی و حال تایم تسکیره نلرلا
یا پا آغا وقت که آغو تذکره پیژندله هم نزمږ اکاومه پوښتنه ځینې وکړه هغه ویل تذکره ما پیژندله نه
نو اوس ته غواړې چې تذکره ولرې
اوس اوس موږ ته تذکرې راکړې موږ دا غوښتنه لرو
ښه ته چې تذکره اخلې نو د دې اصول خدا دی چې قوم چې دی هغه په سیمه کې چې خلک اوسېږي هغه به تصدیق کوي چې دغه خلک د دې ځای اصلي اوسېدونکي دي دغه خلک دا شاهدي ورکوي دا تصدیق کوي
موږ داسې قریبان لرو دلې زموږ شناخته دلې سته چې هغه دلې د سنګین په ولسوالۍ کې مځکې لري تذکرې هم لري تا موږ د شاهدي خلک لرو چې واریولو
تاسو مراجعه نه ده کړې ولایت ته یا په ولایت کې به د نفوسو د ثبت و احوال مدیریت خو به وي او څانګه خو به وي که نه هغې ته مراجعه کړې
هغې ته ورغلي هغه موږ ته چې د پلار د نیکه تذکره نه یې نه درکوو نور خلک ورغلي دي پر هغو باندې میاشتې میاشتې وختونه تېر کړي چې تذکره ځینې اخلي هغه هم معنا د وطن خلک دي نو دوني وخت موږ نه لرو چې موږ میاشتې ورته تېرې کړو
یوازې ته ورغلی وې که نور کسان هم درسره وو
نور کسان را سره وه د هلمند په ولایت کې زموږ تذکرې کېږي اوس د سنګین ولسوالي نسته هلته زموږ سره داسې خلک وو چې هلته د تذکرو کارکوونکي پېژني خو تذکره نه را جوړي
دا خو ستاسې حق دی واقعا تاسې د دې ځای اصلي اوسېدونکي یاستئ ستاسې حق جوړېږي نو ولې نه درکوي
وایي خو موږ ورته ویلي چې زموږ چاره څه خو زموږ پلارو نیکه تذکره نه ده کړې وایي نه ده کړې دا موږ د ځان څه نه سو در جوړولی نو تاسې تذکره راوئ نو تذکره خو موږ موږ نه لرو موږ دا یې درته وایي چې نه لرو غریبان خلک یې کار کوو د کور دپاره یو شی پیدا کړو هغه چې موږ میاشت هلته ورته تېره کړو زموږ سره خلک را سره یې هغه به موږ په هوټل کې شپې کوو او نو بره زموږ د کور کار خرابېږي
دغه سیمه چې تاسې پکې اوسېږئ دا د څه په نامه یادېږي
دا د سنګین د ولسوالۍ د شکر د شلې په سیمه
څومره خلک به اوسېږي په دې سیمه کې
د سنګین ولسوالۍ یو کوچنک ولسوالۍ ده د ډامبر کښته خوا یې وطن دی لوړه خوا ټوله دښتې د دښت په خوا کې در وطن ډېر خلک اوسېږي
ښه ستا مشکل به ورسوو
ده
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه
ځواک صاحب آواز مې اورئ
ځواک صاحب د هلمند په ولایت کې هغه څوک چې تذکرې نه لري تذکرو د ورکولو هغه پروسه څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وړاندې کوم هغه کسان چې هغه خپله سوابق ولري او هغه ځای ته چې تذکرې اساس ولري او یا هم د هغوی تذکرې د نیکه څخه پلار څخه ټول سوابق د دوی شتون ولري هغو ته به هر ځای دهي کېږي او هغو ته به تذکرې ورکول کېږي او هغو ته به بې له کومه قانوني موانع دوی کېدلی شي ترلاسه کړي چې انشاءالله هغه ته به کوم موانع هم نه وي کړی نو په دې اساس باندې هغه کسان چې هغه سوابق ولري هغه هېڅ هم ونه لري تاسو ته معلومېږي چې تاسو د احوال نفوس په ډېر تعقید باندې او په ډېر تلاش د دې باندې چې باید هېچا ته او داسې کسانو ته چې هغه سوابق ونه لري او یا هم هغه د خپل کوم شای په خاص ډول لري نو هغه یې نه ویشي نو د هغه تذکیرو په اساس باندې چې د نوی پانی راغلی دی او هغه کېدلی شي هغه کسان چې هغه شي کوم اساس لري دغه تذکیرې سلطه ترلاسه کړي دبا د هغه ولسوالۍ ته چې هغه لري پرتي ولسوالۍ لکه سنګین هم کې شامل دی او نور ولسوالۍ هم شامل دي.
جناب ځواک صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ نه د محمد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې زمونږ په کلي کې تقریبا نیم کلی ډېر پخوانه تذکیرې نه لري، حتی تذکیرې نه پېژني او زه غواړم چې تذکیره واخلم، د دې ستونزه به څنګه حل شي؟
بلې، دوی کېدلی شي ځکه چې ولایت مقام تعریضه کېږي او د ولایت مقام له طریقه څخه دوی کولی شي چې اړوند احصایې ته او یا هم اړوند ارګان ته چې دغه ارګان که هغه نظامي وي او یا که ملکي نظام هغه ته راجع کېږي تر څو چې په دې باندې قانوني اجراءات وشي او پیدا کړي چې آیا کوم سابق لري دوی او یا هم نه لري او یا هم کومه طریقه ورته شته ده چې دوی کولی شي په هغه طریقه باندې خپلې تذکیرې ترلاسه کړي. خو د دې لپاره چې دوی ستونزه لري او یا هم تذکیرې نه لري، دا هېڅ کار نه لري چې تذکیره ونه لري. که یو څوک یې ونه لري، اولاد یې ونه لري، امکان لري چې هغو پلار او د هغو نکاح اخیستی په هغه ځمکه کې کېدلی شي چې هغه تذکیره راوړي یا د هغه اساس راوړي او یا هم د خپل پلار سوابق پیدا کړي، کېدلی شي خپله تذکیره ترلاسه کړي، ځکه چې هغه هر وخت هم په هغه ځای کې چې اړوند د هغه ولسوالۍ سه یو هغه ورکولی شي. خو د دې لپاره چې دا څنګه نه ورکول کېږي او یا هم دوی په کلي کې هېڅوک تذکیره نه پېژني او یا هم تذکیره نه ده ورکول شوې، دوی کېدلی شي خپله ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام ورته د حل لاره پیدا کړي او دغه ستونزه یې ورته حل کړي. او دې تر څنګ دوی کولی شي چې احوال نفوس اداره چې ده هغه ته راجع شي تر څو چې دوی د وړاندې هغه هغه ورته حل. خو د دې لپاره موږ تلاش کوو چې د هر چا په وړاندې هر څه ستونزه پرته وي د قانون په چوکاټ سره ته حل.
ځواک صاحب، که دا تاسو ته مراجعه وکړي، دا د کلي خلک یا څوک وره چې دي سه مرسته به ورسره وکړي؟
بلې، خلک سره دا ولایت مقام اداره کوم مسؤلیت سره لري، هغه کولی شي موږ خپله کلي وروسته اړوند مسؤلین لرو په دې برخه کې، کېدلی شي هغه مسؤلین دوی سره مرسته وکړي او کېدلی شي چې دا موضوع په مستقیم ډول موږ سره شریکه کړي او موږ هم حل لاره ورته پیدا کړو. او انشاءالله زه په دې باندې باوري یم، انشاءالله دوی به خامخا، ځکه چې یو څوک په سیمه کې میشتي په هغه ځای کې وي لکه سنګین ولسوالۍ او نورې ولسوالۍ، هغه خامخا نیکونه او کارونه او هغه کسان تسکیلي لري که دوی اوس هم نه لري او یا یې هم داسې ستونزه غټه په مخه پرته وي، کېدلی شي چې د زهنمایۍ له طریقه څخه د قانون په چوکاټ کې لارښوونه ورته وکړو او ولایت مقام ته عریضه وکړي او د دغه طریقه موږ تر تلاش دي وکړو چې ستونزه ورته حل.
ډېر زیات تشکر، کور ودان.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکو غواړي چې د نفوس تذکره ولري، خو په مربوطه شوبو کې لګن ستونزو سره مخ شوه ده. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې وسیړل شي او هلته یو قانوني لار ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د امریکا دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونې موږ ستاسو داسې پیغامونه نه لرو چې د کوم پیدا سوي کس معلومات پکښې راغلي وي، نو ځکه مستقیم هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله د رزګان ولایت چرچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما معماری د عبدالحاجي په نامه دی، د جمع کار زوی دی، چې د سندار ولایت ولسوالۍ کښې نظر اخېستم. تقریبا 2 کاله 4 کاله کېږي. هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات دي، زما سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي، 0 8 8 0 4. دا زما شماره ده، دا زما معماري ته ده. هر چا ته معلومات دي، هر مسلمان ته معلومات دي، اوسه یې په دا هکله معلومات راکړي. د عبدالحاجي په نامه دی، څنګه چې شنوی کړی دي ژر ریښتینی کړی دی. څه څور تارونه د کښې کښې جسادي تکلیف لري. روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د کښې د کلي دی، د جمع کار زوی یې، نوم یې عبدالحاجي دی. هر مسلمان ورور ته معلومات دي، دا شماره زما په ټلیفون کښې. السلام علیکم.
ما دا پیغام ده من محمد حسن ده لکندار مکلپن تکړه ده ما یو ورور ده لکندار له فاميلي کې اور دې چې ورسته نظر کا سوي ده نن په پیسې له 11 سره خدا لکسه فدرا کا سوي ده من سوار کالي اغوست دي تر چپل کې دي خاله خالې ده تر څه په دې عمل سره په دې شماره ما ته زنګ وي چې پر اړیا ندير څلور څو څه ته تلويخ
السلام علیکم رب العالمین دے تخار ولا استفادی استمی شو رسولین ہم فرمائے سر خان لکھتی ما یو کاکا دی محمد داود کو من یادی گی چه شپارت کاغا کیگی دی ایران تو خواست للای دا او نوری سا احوال نلگو هر سوک دی دغین احوال لری زنوش دی شماری سر دی پا اری کسی صفر و سواو حلور نوی اتو نوی سوار لکھ شپارت تمہارا یو زال بیا تکرار ہو سفر و سوا سلور نوی سلور نوی اتھ نوی سوار لس پار و سلام
دازاد رادو سلام نوی او فرس سلام زم محمد عمر چه جلال آباد کے وسیگم پا کم شنوار ما زما یو زوی ورک دے دا نه میشتے کی گی چه دا کورا وطلے دے او پیس پتے نا پائے گا ما پک دیش کلن دے او اخ چاہتا چھ پتہی او دازادی دلارادو دلاری دی ما تا تیلیپنو کی دیت خوشحالا برشم او دیت خپای غون کول خپا دے وادی رید او در از ما تا تیلیپن لمبر دے سپر و اتا 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 و پک یو سپر نه و سلام
السلام علیکم جزادی رازو ټول کارکون ز سلامونه وای د منګه یو رکسو یو راره د چمار د مرحوم سید آغا زوی دا د لاغا نیمګی تقریبا د شپه کاله پنځنیم کال کیږي چې دا یو رک ده هیڅ الو اوال دې نه لرو دي تاسو موږ زنګ وو د منګه صدا اواز نه پکې نشي کی تقریبا پنځه کال مخکې شپه کاله مخکې مونته یو پنځه کال مخکې رات نه زنګ وو چې په دې کې میا باندې و لږ وخت نه تماس من سره قاعده ده ورور سره موږ د ازادي یادو د تاسو خیسمن د خیر دیګیا د موږ د आवाज نشر کیه موږ د ولایت کابل نه زنګ ته ولای دا کمپنی سایه نه موږ د ولایت کابلی وسوالین پاغمان قاضی مرګیران سکونات پیلی په کمپنی کې ده دغه کمپنی دغه څو ایدا نو کچا ته معلوم دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور د زیک کرتریم خان میګم خان آغا خان آغا میګم نشته مالی تلیفون سه پر وسو نه فنوی نه ویشت پینزاویا یا ویشت
السلام علیکم دین محمد خبره کوم د شمنه څخه ما یو ورور دی ولی خان میږي تقریبا وو ویش کال عمر لري دا یو کال کیږي چې د کور سو تل دی لا دره کدی هیڅ سالو اوال نهسته که څوک په حق له معلومات لري پر دې شمیرو دی حال را سره وکي مهرباني به وي سپر سپر نه دوا درې یو دوا و و پنځه یو اته نه دوا بل شمیره ده سپر سپر نه درې و سپر اته دوا و و درې نه درې زغ دوارش بارو بنی واتس اپ هم تا و سلام
السلام علیکم ورحمت الله شیرو ما عبد الرحمن دهل ما و دا نیو رسول دې په شار کې نه څه تاس زنګ له لګ تاس کولو کارکوم ته د ازادي ټول کارکوم ته سلامونه وړاندې کوم او بیا زما مطلب او زما خوش دغه دی و دغه ته چې زما ورور عبد الصمد نومیږي د طالب کازوی له حاج عبد الله بکم له سیدی کلمن ولایت د ندالی ولسوالی د خوشاله کلی څخه د لاس میاشت کیږي چې نه درکسه وي د کاپ پانه وتلی کوه چې هیڅ معلومات نشته چې هر مسلمان کولای شي چې معنا مشته معلومات راکړي چې د لاس میاشت کیش نه کور وتلی دی او شل کاله عمر لري هر مسلمان کولای شي چې مشته معلومات راکړي په درش مې را دي مشته ژوند وي چې پر و څلور نه پنځه څلور څلور پنځه څلور یو ځل بیا بیا وایم صفر و څلور نه پنځه څلور څلور پنځه څلور یو بیا دې خپل شیرینی ترلاسه کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم زه درادو ازادي د کارکونکو ته سلامونه وایم خپل د بادغیس له ولایت یم د مقر د ولسوالي یم د اندوړې د کلي یم زما یو زوی په نامه د اسد الله ورک دی دا دوه کاله کېږي د پلار نوم یې میرزا دی دی خپله د 15 کالو دی دا دوه کاله کېږي چې نه په دې د سوی د هرات قلاینه وراتې و هرات زما خپله کور په هرات کې دی په هر ځای کښې هر ورور هر مسلمان کښې درک کړي بیا دی چا سره وي په هر ځای کښې په دغه شماره کښې ما ته زنګ ووي 0 5 5 1 6 2 2 بل نمبر درته وایم 0 8 2 8 6 2 یو نمبر بیا درته وایم 0 5 5 1 6 2 2 په دغه شمېره کښې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه او نصیب نه خوشحال د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادۍ د راډیو څخه پیغام دی چې زما دغه پیغام نشر کړي چې زما یو کشر ورور چې دی چې نوم یې اقبال نومېږي تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه دی. موږ ته هېڅ حوال نه کېږي چې یادی زما اعلان اوري بل ځای یې موږ ته چې په دغه شپېره زنګ ووایي چې موږ دی ورته په تمه یو. زما د تلیفون شپېره ته 0 1 1 0 5 5 2 1 چې هر څومره مصرف کړی زه هغه تاوان ورکوم او 10,000 افغانۍ شیرین ورکوم چې دغه سړی موږ سره پیدا کړي. نو د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشرې خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. څنګه جوړې بخیر؟ ازادي راډیو ته دا پیغام لرم. زما وراره د بشیر احمد په نامه د ورځ دي 3 میاشتې کېږي که د هر مسلمان ورور لیدل یا د هغه یا د هغه چا سره ورسره یا د خپل اوري وروره د ګریشته ولسوالۍ د هلمند ولایت وروره ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي 0 1 0 5 5 0 0 2 0 5 5. ازادي راډیو ته ډېره مننه. غزنی ولایت اندړو یو ولسوالۍ شاین د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی ولادرت په نامه تقریبا 3 کاله وتلی دي. که چا معلومات راکړو زما تلیفون شمېره ده 0 1 9 2 8 6 2 4. ګایډ کاروم 0 1 9 2 8 3 6 2 4. مهرباني خدای ته وکړه.
زه فوزیا زما د پلار نوم حاجي عبدالغني نومي دي. 5 کاله کېږي چې ورک شوی دي. د مشر زوی نوم یې صدام حسین دي. صدام حسین دي. د ورور نوم یې عبدالعلي دي. د پلار نوم یې تاج محمد دي. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره کښې زنګ ووایي 0 1 1 1 3 8 9 0 2 2 0 1 1 2 1 1 3 2 9 0 2 2. ډېره مهرباني.
السلام علیکم. ما یو ورور دی د عبدالرزاق په نامه دی. د شکر اکا زوی دی. نو دا دغه 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی او په دغه شمېره کښې زنګ وایي 0 1 4 3 8 1 3 8 1 2. بیا 6 3 6 4. السلام علیکم.
دا پیغام دی زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مقر د ولسوالۍ یم د غزنی ولایت. 4 کاله کېږي ګونګر زوی مې ورک ده. په لحاظ د خدای که چاته معلومات کړي شیرینی م ورکوم. دغه زما شماره ده 0 1 0 4 8 5 3 8 5 9. باید ما شماره د یو ری بیا 0 1 0 3 5 3 5 نه باید ما شماره د ککات معلومات وي خدا شماره د ما سره زنګ ونیسي نو ان شاء الله شرینه مور کوم په لای خدا په دغه ګونګای ده په وګو کونده اروینه د ول ساتلو سونو نو سکلو د درې څلور کله کې چې وګورته معلومات به نه باسي خدا په لای ځ باندې ډیره مننه د سوالو اعلان به نه باسي مکو د ول سوالین د غزین د ولایت کې.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم بنمرار والا پچراغام نے ماڑی کا نیول ہے مرزا صاحب خریدو کی جمع پیغام صاحب سے ہونا شرشی یہ تذر غنی کو نم رکھ لارم آبا کو رکھا پکا لکی جو بے رکھ چھوئے رہے کچھ آواز آوری نو لطان پلان دشمارا ومنگ تاڑی کہو کی سپر ایو نہا درے وار آتا تالور درے دے اشواد درے ومخم خواہ.
زه عبدالبشیر پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ بیر درې اوسېدونکی یم. عبدالقادر زوی زما یو ورور دی په نام د صدیق نادرکه سوی دی د 14 کلو دی. که چاته دا دره کې په دغه شماره ما ته زنګ وهي 0 9 9 2 8 4 شماره بیا تکرارو 0 9 9 2 8 4. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي شل کلن دی. درې کاله کېږي چې کورنله درکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 9 9 3 4 4 9. شماره یو ځل بیا 0 9 9 3 4 4 9. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیاد المحمد د هلمن ولایت نه د جوړ فلیچا سلامونه وړاندې کوم. چې زما ور نمیږي عبد الصمد د هلمن ولایت نه د جوړ فلی د خوشال د کلی د جدول وبا کم نسېږي. چې د الله سناشت کیږي چې د کور نه غراخه د هیڅ معلومات هم نسته. چې د کار په بانه وکړې وسته مو هیڅ معلومات نسته. چې ته مانا پر کوم دي کوي خو دا چې نه سن در کسو دي چې کار په بانه وکړې وسته هیڅ معلومات نسته. هر ورور هر مسلمان کولای شي چې مو شته په دغه شمیره ژوند وي 0 1 4 9 5 4 4 5 4 1. بل شماره ده 0 1 1 5 0 2 2 4 1 5. زه به هیله لرم چې دا موږ هغه موږ غوښتم چې دا پرې ورسی. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپل د بادغیس ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم دغه د کلی یم. دا د وکاله کې دي زوی مې ورک دی په نام د اسد الله دی د تنظیم سکاله دی د پلازمې مرزا دی په هر کې یا کده زما زغ اوري یا د چا سره اړیواله یا یو بل ځای په خاطر د خدای هر چا سره کې په خاطر د الله دی ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وي زه په خپل په سترګو باندې مایوب یم. د هرات کې اوس وسې زم شماره د 0 1 5 8 1 0 8 2 5. بل نمبر د 0 1 8 5 8 2. دا یو نمبر بیا د 0 1 5 8 1 0 8 2 5. تار مور دې تر پریشان دي د اچا سړي په خاطر د اعلی په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي شیرینی استا. والسلام.
زه دا پیغام پردم د ازادي رادیو ته. زه سید ولی د نغالي د ولسوالۍ بیرمن د ولایت د نغالي د ولسوالۍ ته پیغام پردم د ازادي رادیو ته. دا یو پرایس چې زه کارځه د دوم کال څخه دغه په ولسوالۍ کې ورښتوي دي د اکرس ولسوالۍ کې ورښتوي دي. پیغام د ازادي رادیو ته پرېښې دي چې زه د کندهار په ولایت کې په هوټل کې یم. دغه لمبر که دا لمبر نه دی پرېښي دغه لمبر زه پرېږدم. باید په دغه لمشاره زنګ ووي 0 1 4 9 5 1 1 4 3 3. بیا لمبر دی 0 1 9 2 1 4 3. وسلام.
ہلو السلام علیکم. روزانہ تم جوڑی بخیر. زما یو ورور ورک دی په نامه د عبدالحادی. که چاته معلومات ما ته دې په دې نمبر زنګ وکړي.
بلی زنو رحمت عجلم د نهر سراج څخه تاسو سره د نهر سراج سره په تماس کې يم. ما یو اندوال دی چې شلو کال په عمر دی او میاشت کې چې نه درکته یو څو کې په حق معلومات لري مستدی خبر راکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. خیرته بخیر دې مولان سایه خیر لا غنه میږي ولا ویل چې ورکړي هر څه پیدا کړی په داش مارګ ځام وي چې پر وسه ورتا چا 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 چا
نمبر اعلان نہ نمبر کے وار پیجی رہتے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتباد ولایت جوند ولسوالی تماس کی مجھے گمشدہ لرو پنام دا اکبر آغا دیر وقت رکھ پدا غا مست پیدا کی پدا غا شمارا و مست سپر دوا سپر دوا ات پینز بیا دوا دوا سپر دری پدا غا شمارا دی مست را تماس ہوئی دیسی.
من نو رو را استاسو دا پیغام دا تخبر کر پدی هیله چی ورک خپلوان او ځان مو ژر ته ژر پیدا او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته را سره کوي. من نن تر کوم تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادم اومد.